افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خپرونې ته شراغلاست چې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن سیشن بده د لیندیا قوس وویشتمه د دسمبر اولسمه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د چاپی پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او په غونډې کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې له نږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغو پروژو عملي چارې د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل شوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړپړو چارواکو پکې ګډون کړی و. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1 میلیارد ډالر اټکل شوی د شاوخوا 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې وڅوا شپږ دېرش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي دا غاخان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. دې ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دغې پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدیلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکا راکمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتلې سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 26 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 میلادي کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سېشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدې په شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پرچیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې روسي یغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د روسي یغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د روسي یغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. روسي یغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلې چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس حماس دراپور لمخې پرون د اسرائیل په مرکزی برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی وو. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. لکه چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تیر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له لسو زرو تر پنځلسو زرو پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په شپېتو ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړي چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وې. دغو قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې دولس وسلول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې تازه افغانستان ته سفر کړی د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسال کې پیګرام سلام په غیواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقوقو او ټولنیز وضعیت پاړه او په ځانګړي توګه د غالط پاړه چې افغانستان ورستیو فرمانو او کړنلارو د فلي کېدو له کبله او روان دی ژوراندې خلل لري.
ځینې فعالان وایي طالبان په افغانستان کې یو ډول چلند کوي، خو په سوریه کې د حیات تحریر الشام ډلې په باب جلا تبلیغات کوي. کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوې دي.
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی
د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې اوسېږم. موږ د څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2000 کرایه را باندې زیاته کړې ده.
د لوی لارو موټر چلوونکي وایي چې د تاربند لخوا ورڅخه په یوه ابل نامه پیسې اخیستل کیږي.
280 کیلومتر کې زمونږ یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته.
خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې لپاره نندارتون جوړ شوی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کړې ده. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان نیوز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خوشمنې وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاویه افغانستان ته په دې وروستوي کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې پر شوزو او نجونو د طالبانو له لوري لګول سویو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړې هیڅ سوی په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر شوزو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هېواد له واکمنو چارواکو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلاسن وایي ډیری افغانانو ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د د نوموړي په خبره د قانون اروپای اتحادیه هم لننګونو سره مخامخ کړي او د هغوستونزو له کبله چې د دې اتحادیه شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او هم له عمله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلاسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې، هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خپره شوې وو. ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندیز شوی، خو د نیکلاسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پرېکړه شوي او هغه عملي شي نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغېزې ولري، خو د ده په خبره هیڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خبره شوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د ډسمبر په 2 په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی، خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلي نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له 3 کلونو راهیسې نافذ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه. افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې وه. په خبره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی، هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هېواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د غالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژور اندېښنه لرم.
خو ښاغلي نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي، او هیله من دی چې دوی داسې لارې چارې عمومي چې د دې هېواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ځینې موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټول پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ټکسونه ډیر کم کړي او پر لویو لارو دي په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو په نامه پیسې نه اخیستل کېږي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشټوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې، البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې په ډول مزار کابل 80 روپۍ ټکس ورکوي، د عقلګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1400 کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ 280 کیلومتره کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته، ساده ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز، تیل وغیره، دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي، او موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ته چې د مالیات کم کی، یا خو کارم نشته سه کارم ډیر کم ده، په کار کوم چې به موږ د مالیه ورکړ چې شي کې د مشکلات موږ ډیر زیات دي، موږ ته ولادت نه دا خواهش ده چې دا مالیات کم کی مونږ باندې.
یاد موټر چلون کې د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړ شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میرا 80 رته برش می تاس
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ اخلي، یو زل په تک کی بل زل په برترا تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای.
د کابل کندز پر لوی لارې د یو بس موټر چلوونکي آزادي راډیو ته وویل چې په دغه لوی لاره کې په جوړ شوي ټول پلازه کې له بیلابیلو موټرو بیلابیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلوونکو د شکایاتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سړکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بای او کرایې لوړې سوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بای یو څه راکمې سوې وې، خو په وروستیو کې د بایو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې سوې چې خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیا او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بیوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وي، خو په وروستیو کې بیا د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایې ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي. پر راپور کې همداشان راغلي چې د بیا او کرایو لوړوالی ځینې بېوزله کورنۍ د بېکورۍ او د سرپنا د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر راپور کې خارونو په ځانګړي توګه کابل ته د کورنۍ راتګ او اوسېدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیا او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشټوالی، د کورونو کمښت او پلوه کچله غونډوي هوادونو د کډوالو راستنیدنه د کورونو د بای او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوې دي. کته هم دغه شبکې پر راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بای او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل خار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسولینو په خبره د تیر جمهوریت نظام حکومت په وروستیو کې د کابل خار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوه طاقه قربیا د شپېتو او اتیا زرو ډالرو ترمنځ وچې وسی په بیو کې زیاتوالی راغلی. د غراس په همدې سیمه کې د یو دوه طاقه کور کرایا لسو تر 2000 افغانۍ و، خو دوی په خبره وسی کرایا ان 15000 افغانۍ تر رسیدلې ده. او مغختل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي پاړه د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ نظر هم ولرو، خو دغه خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه خبرو ډډه وکړه. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزی او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه آزادي رادیو ته وویل،
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی د کابل په ګلبهارز ټاور بلاکونو کې وسېږم. موږ د څه باندې درې کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپي سره نږدې دي، په یو کرایه کور کې اوسېږم. 12,000 افغانۍ کرایه وه، بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا درې میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهی سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، په کابل کې د کورونو د بیع او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د کورونو بیع ډېر لوړ شوی دی په دې ورځو کې. په ځنګړي توګه هغه کورونه چې دوه یا درې کوټي ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامدار او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي. خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
او سم یو بهرنی مسئله. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا یو زیات شمیر سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. پینټاګون هم تایید کړی چې په سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیرې نه دی ښوولې. نور په دې راپور کې
د اوکراین استخباراتو پرون دوشنبه وویل چې د روسیې په جنوبي سیمه کورس کې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې لپاره جګړه کوله مرګ ژوبله اوښتې، چې د وژل شو او ټپیانو شمیر لږ تر لږه 150 ته رسیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف له هغه مهال رئیس چې پیونګ یانګ موسکو ته د مرستې لپاره ځواکونه استولي لومړی ځل دی چې د دې هېواد سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپور په جزئیاتو سره خپروي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم د دغه دا پخلی کړی او ویاند جنرال پیټ رایډر پرون دوشنبه د دسمبر په 14 وویل چې واشنگتن نښې نښانې ترلاسه کړي چې د شمالي کوریا د سرتیرو چې په کورس کې له روسي ځواکونو سره خوا په خوا جګړه کې برخه اخیستې یو شمېر وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ښاغلی رایډر د شمالي کوریا سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود خو زیاته کړه چې موږ په کورس کې په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون ارزولی او داسې نښې مو موندلې چې دوی ته تلفات اوښتي، یو شمېر یې وژل شوي او یو شمېر نورې هم ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو لوی ادارې پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې مارتینوفکا، پلیخو او وروژبا کلیو ته نږدې د شمالي کوریا جزو تامونو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د اوکراین څنګ تحقیقاتي برخې د یک شنبه پورز د اوکراین له پوځي سرچینو تصاویر ترلاسه کړي چې پکې په کورس کې د سرتیرو مړي لیدل کیږي او وایي چې هغه د شمالي کوریا د هغو سرتیرو مړي دي چې جګړه یې کوله. ازادي راډیو نه ده توانیدلې چې دغه ادعا په خپلواک توګه تایید کړي. روسیه هم دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. په یو جلا پرمختګ کې پرون دوشنبه متحدو ایالتونو او نورو نه لویدیځو متحدینو په یو اعلامیه کې د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو پوځي همکاري په سختو ټکو وغندله. په اعلامیه کې ویل شوی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه د شمالي کوریا ملاتړ د دغې جګړې د یوه خطرناکه پراختیا څرګندونه کوي چې د اروپا او هند پاسیفیک امنیت لپاره به جدي پایلې ولري. دغه اعلامیه د متحدو ایالتونو، استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا او د نیوزیلند بهرنیو چارو وزیرانو او همدارنګ د اروپایي اتحادیې جګپوړي استازي لاسلیک کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت چې پرون دوشنبه پر روسیا او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، په یو بیان کې دغه راز وویل چې شمالي کوریا د اکتوبر له میاشتې راهیسې روسیې ته له 12,000 زیات سرتیر استولي چې یو شمېر اوس د اوکراین په وړاندې جګړې لپاره روزنه ترلاسه کوي. دغه راز ویل شوی چې پیونګ یانګ موسکو ته د پام وړ توغندي او مهمات ورکړي ترڅو د روسیې د پوځ وچې شوې زیرمې بیرته ډکې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي او ځینې فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې د افراطی ډلې حیات تحریر الشام په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریه کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستلو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشاره سره پوښتنه کوي چې له دې دو افراطی حکومتونو څخه کوم یوې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي. دا هم راپور
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پال ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکونکي او د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کم یوه د اسلام له مبارک دینه کره تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله وه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشته
دوی یوازې د هغه فکر او کلتور پیروي کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. دوی از دا ډول اداوي کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې شته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه د دوی بې خبري او ناپوهي کار کوي.
نافهمي او ناګاهي از اسلام واقعي وجود دره.
د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر شام له بریام لاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړې توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وقان اگر حقیقت را پای بوبل
کوم پرختیا هم په اسلام ځانو نه پوکړو دا ډېر بشپړ دین دی او غوی چې په دې واقعیت پوه شوي د هغه کسانو په څیر دي چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوي دي.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خپرولو سره چې له خزو سره انځورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریه د امیر المؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واکته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپل خوخه ګټه اخلي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړي چې د ټولو په ځنګړی توګه د خزو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. د رويټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدوې وونی ورسته دلته خوانزي او پانتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین رسپانه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لوري پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخي دودي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سر لیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د خوست د عامه کتابتون او کتاب لورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او نورو برخو کې خپل کتابونه ننداري ته ایښیدي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال نجیب الله الخیل په راپور کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وای دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاري پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم اورډر کتابونه مې وکتل جالب جالب کتابونه مې اورډر خلک راغړي دي او خلکو نه مې هله کیږي چې په فیسبوکونو او په نورو نشګمو باندې اخته دي خغرا شي خوست او دینارا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو ته علاقه او درس وګوره او له کتابو ته وان واخله
د نندارتون یو شمیر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼایي سره تشبیه کوي وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګ علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللې ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو یو لیکوال وایي کته سو غواړي چار وخت نوې خبرې ولري او معلومات مزیات شي باید مطالعه وکړي ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو الوستون کې غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار علم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرام ژوند ولري نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو
یاد دی وی سره د دې چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي
لدې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام پیلېږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه دې سازمان پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې لنیږدې وکټلې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي دا غا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یو پروژه پیل کړې ده د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي د پاکستان په شمال ویدیت کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پرشتیمونو پرون دوشنبه د وسلوولو په بریدونه کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل شوی او دوه روغتیا پالان ټپیان شوي د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یغیانو کاراوه د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یغیانو عملیات تنظیمېدل د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینی ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي د جرمني خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران لملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د ذخایر بسیار زیاد در تریاک.
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر نشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د معتادینو مړینه ډیره سوې ده.
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري وو د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیرې لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، په دې اړه مو له ارواپو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه‌ای توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب لري او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیې څخه راوسلل شو.
زه کله مې ترکیه کې تیر کړې دي، مرله هغې بس جپور مې خبر شو چې ولا سړی عمل کوي. راوی غوښتلم دلته یو نه میاشتې راباندې دوا وخوړم، مرله هغې بیا لاړم ایرانه پورې لاړم، نه شو مشکلات نه وجې بیرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې پروان میلادی کال کې په میانمار کې تر 30,000 هکټار ډیر کښت لامل د هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې ل افغانستان څخه مخکې شو، چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي او تریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2023 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټار کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوی و او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکټارو ته راټیټه سوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې په میانمار کې د تریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسه ښکار په میانمار کې په 30,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 304 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسه ښکار دا بیه 308 ډالر و. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم ازهر وایي په افغانستان کې د تریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو ډیر زیر نشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسأله هلته تعقیب کړي.
مسئله
لبلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
Afghan bazgaran muqawamat lari khuda do jwan tarbal har waqt der la khatar sara mukhdai da de ziyan da makhniwi la para tar der hada da nadiwali tolani khuraki mrast ta artia lari ba da koknaro la kakh ta khalas akhistal dawam wakri aw ba da de kakh wi jadawal da bazgar wa lamla tar sara malwi.
ملګری ملتونه دا سیمار په افغانستان کې د بزګور لخوا د کوکنارو د نکرلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګور سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې افغانستان سره 15 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
پا دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړی د دی ولایت سړو خونو ته وړل شوی دی. دا معتادین چې مړی یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دی ولایت کې بې کوره معتادین ډیر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نه هم نشوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 کلونو تر منځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوې خزه ده ځینې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوی دي. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معینی هم
هغه معتادین چې په زرنج ښار کې اوسېږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کېږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کېږي ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشل شوی ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوی دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای پورستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابر ډیر شوی چې تر پلونو لاندې او یا په کندوالو کې اوسیږي.
ژمه هم رسیدلې دی عوام یې خسوې دم معتادین ډیر دی معتادین ژوند ورسته بلی سختي یې عوام روانه ده ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي یا شپې ورځې له سبا کوي یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی تبن حالت نورم خرابېږي د نشه سربېره چې پر دوی باندې یخ راسي دغه د کبل ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي دا غوی د علاج د پاره غوی باید رښتونونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی ازادي رادیو ته ویل
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړی چې معتاد او د معتادینو په کمپ کې بستری وو د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوی دی.
جان بخته
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوري کوي او آخر د حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوري ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیايي امکاناتو نشټوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیري لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیري له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشئی مواد ډیر د هیري یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیري ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیري په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیرو پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه الزایمر ناروغي چې د حافظې ناروغي ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، جوار خفگان، دا کیدای شي. او نور مثال طبی لاملونه مثلا د ویتامینونو کمښت لکه بیو ویتامین، مغزی سکته یا د وینې جریان ستونزی، د نشهیي مواد استعمالول سل په سل باندې د پخپله نشهیي توکو یا نشهیي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشهیي توک استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفنتل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي، لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعي ډول وایي ټول نشئی توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیرې سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیرې یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کمه کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغزشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي. دوی ته مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې یا مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشهیي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کړ زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص واله.
ادوارد د تریاک راک د چې په دغه مخ تک
مغز دمون خراب کو او کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزن لامل یختنی وله مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب میں ہم آتا ہوں پوری ویلے ادامہ بس دستون زور عمل پاتا ہوں پینزا کالا میں ترکیہ کی ترک ہوئی دی بعد لاغی بس جکور میں خبر سے جوال اثر عمل کی راوی اختر عبدالتا یو نخ میشتی را بند دوا اخوارلا بعد لاغی بیا لارما ایران پوری لارمو نشو مشکلات دو واجی بیرتر آنم بیدل دا بستر کرما چرس میں وان حال دا میں دا بوٹانا کار کو چیز یو غٹا پابریکا کیوں خپلا استاد میں دا مشین حال دا موٹم جوڑو حال تا ورتا کاوش ہوئی موس خو ما این د 1500 نیوړې د 2000 پورې مې کړې پوس لکه دا غږې پیسې او سره بیا چې ګیدلې دا غږې پیسې به چې پټې نه راتلې موږ د پیسې جګولې نو همدې له امله چې 1000 نه نیولې ان تر ما 2000 پورې 5000 پورې کور ته رالیږلې. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم زیات شوی نه یم لکه که نه نو دغه ستونزه نه ده ما چې دلته مې پریښې ده نه ځان ته دمه یو 150 کیلو زیات شوی یم. موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوج ډېر کوم کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د 15 کلونو نو زه راغوښتم په ډېر مشکلو سره پوه شي بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړل یو نهه میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولی یم نشه پیسې لکه ما دا نهه میاشتې دوا وخوړه درې میاشتې روغ وګرځېدم پلار راکولې بعد له هغې بیا ایران ته لاړم لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینې بس دونه پلار راکړې چې ما نشه به وکېده اما لږ به مې راوړو بس یوه ورځ نیمه به وکېده تر ښه خاطره به دا صبح ټایم موږ به دا یادونه یې ښه نه ده پردي بچي به هم پاده بولم ما د خپل ملک نه نورو ملکونه اوري بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي بیا مې ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپلو هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو اوس به مې ژوند ښه وو ځکه چې هلته موږ سره وو خلک به یا به درې میاشتې اوسېد یا به یو کال اوسېد لاړ به مخته موږ عمل ته ایسار وو لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکه یې پوه موږ پکې اړولي وو زه خو لکه له بې وسې له وجې هلته پاتې وم بیا په عمل رالم لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دی کې نو چې عمل مې شروع کړو بس موږ بیا د مخکې سوچ نه کوو نومونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده دا مې د خپلې ډلې کسان نصرت وو کاکا مې ورسره یو مې ماما زوی ورسره چې دې نشې دی وایي ترکیه کې پاتې شو اوس به مې ژوند ښه وو موږ به ما هغوی سره چېرته نږدې څنګ کې تعبید ورو تعبید وو.
ترنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې وې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر والی پولیسو ونیو، چیرې یې بیایي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، دا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی
ډاکټر صاحب؟ څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګیږي ډاکټر صاحب.
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوبو؟
بیګام موږ په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کړې خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلی وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې
او زه په افغانستان کې یم، نو پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځي؟
مندل نه وي تشاته مندوک منی تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دیکھم لڑو پونڈر خلاسا کس پونڈری نہ ہوئی اولی پر کورا چلا کی دے
دا آزادی راڈیو در نوریدن کو دا زہر و کاروان خپرونه هم دمروه آزادی راڈیو واوری او لنورو گٹورو خپرونه چخی خوند واخلی.
د زهرو کاروان.